And
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سیمه کې د دریو تنو چینایي اتباعو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دا پیښه په کلکه غندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي، ویلي دي چې د دوی اړوندو ارګانونو د لومړنیو ارزونو او معلوماتو پر اساس په دې پیښه کې هغه کړۍ لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ، بې ثباتۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. د طالبان حکومت په عین حال کې ویلي چې د تاجکستان له حکومت سره د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي او د یادې پیښې د عواملو د موندلو په هدف معلوماتي تبادلې، تخنیکي همکارۍ او ګډې ارزونې ته بشپړ چمتووالی لري. پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پورې ته څیرمه د یوه برید په ترڅ کې درې چینایي کارګران ووژل شول. بل ورته په دوشنبه ښار کې د چین سفارت په تاجکستان کې د خپلو دریو اتباعو وژل په کلکه غندلی دی. سفارت نن په یوه خبرپاڼه کې د تاجکستان غوښتنه کړې چې اړوند چارواکي د وهڅوي چې د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ د دې برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملانو ته یې سخته سزا ورکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې پر چینایي کارګرو له افغانستان څخه راغلو جنایتکارانو برید کړی دی، خو وروسته نورو تاجک چارواکو وویل چې چینایي کارګر د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې د برید په نتیجه کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دوو غړو ډزې وکړې. د دغو ګاردانو له ډلې د یو حالت نازک دی او یو بل یې چې میرمن وه سا ورکړې. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخلو شوو کسانو بهیر پای ته ورسیږي چې د ده په وینا مخکینی ولسمشر جو بایدن اجازه ورکړې وه. تر اوسه روښانه نه ده چې ټرمپ به د کډوالۍ پروسې په څه ډول ودروي. د هغه ګڼ پخواني ګامونه چې د مهاجرت د محدودولو لپاره اخیستل شوي وو د حقوقي ننګونو سره مخامخ شوي دي. او په هانګ کانګ کې په څو هستوګنیزو لوړو ودانیو کې د اورلګیدو له کبله لږ تر لږه درې اتیا کسان چې پکې یوولس اوروژونکي هم شامل دي مړه شوي دي. د ښار چارواکو د پنجشنبې په ورځ پرته له دې چې ډېر جزئیات وړاندې کړي وویل چې د دغې اورلګیدنې په تورې د یوې ساختماني کمپنۍ درې تنه کارکوونکي نیولي. راپورونه زیاتوي چې په دې لوړو ودانیو کې د شاوخوا 250 کسانو برخلیک لا هم معلوم نه دی او تری تام دي. په دې مرګونی پیښه کې لږ تر لږه او یا نور کسان ټپیان شوي دي.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېیمې نړۍ څخه مهاجرات باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخله شوو کسانو بهیر باید پای ته ورسیږي چې د ده په ټکو د پخواني ولسمشر جو بایدن په دوره کې امریکا ته دننه شوي. بل ورته دا هم ویل شوي چې امریکا به د هغو کسانو ګرین کارټونه له سره ارزوي چې د دوی په ټکو د اندېښمنونکو هیوادونو اتباع دي. دا چې دا پیښه یا په واشنگټن کې د یو افغان لخوا د ډزو پیښه ولې دومره لویه وګڼل شوه، ولې دغه ډول فردي پیښې په لویو یا زرګونو کسانو باندې اغیز کوي، څه وشي چې افغان کډوال د کوربه هیوادونو له قوانینو سره ځان بلد کړي، ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودنیم او راسره میلمه دی په جرمنی کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی. او دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو بل مرکه هم شوې، هغه په امریکا کې د کډوالو له یو فعال سره سمی سمسور سره مرکه شوې چې هغه هم درته د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرو. راځئ مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو لاړ شو دې ته چې د امریکایي چارواکو نوې څرګندونې په کومو مسلو راڅرخي او دغه اقدام په اړه باندې په امریکا کې میشت افغانان څه وایي؟ په دې اړه زما همکار دا راپور چمتو کړی.
په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارټونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتبایو د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباو ته اشاره شوی وه. د امریکا حکومت نوي اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
په بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي. موږ له دې پیښې وروسته زخت زیات اندېښمن یو، د دې لپاره چې تر اوسه مو ګرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بېل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کېږو چې د خپل د کډوالو د زیانګړېدو پیل ښیي. موږ ویریږو چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحدو ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکانو متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
داسې نه دی افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکات کې راوستي او دوسره یې کار کړی. خو د دغه سکرینګونو نه هم تېر شوي به وي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کوي زه حاضر یم، ځکه چې ما دوست سره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د ستادیو سایز د سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو میاشتو یې هلته ماتل کړي. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه ایمیډیټلی دوی سټاپ کړه، لویې درونه دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستان نه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی کنه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2025 کال د نومبر له 20مې راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیری یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اعلان اخیر ترامپ که همه کیس ها را متوقف کردن برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ دا پریکړه چې زموږ د ورتګ بهیر یې بند کړ د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تېر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړو، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبې په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوو ټپي شویو غړو یوې سرتېری په روغتون کې ساه ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوی ده. پټیل وویل چې دوی د بریج شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان رات کلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه، دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دېره دي.
اوریدونکو، په همدې اړه مو راپور اوریدی چې امریکایي چارواکو د درېمو هیوادونو پر اتباعو یا هم د هغو هیوادونو پر اتباعو چې دوی د اندېښنې وړ هیوادونه بللي د کډوالۍ قوانین محدود کړل، او ډونالډ ټرمپ وویل چې له دغو هیوادونو څخه به د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا ځکه چې په واشنگټن ډي سي کې د یو افغان وګړي لخوا د ملي ګارد دوه سرتېرو باندې ډزې وشوې، سخت ټپیان شول چې وروسته بیا یوې سرتېرې سا ورکړه. همدا موضوع د ژوند رنګونو کې لخپلو ملمنو سره څیړو. همدا مهال زموږ ملما صفت الله زاهدي چې خبریال او د کډوالو فعال د استډیو سره وصل شوی دی. زاهدي صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ د واشنگټن ډي سي پی خوالې دومره لویه شوا چې بالاخره د لسګونه زره افغانانو پر ژوند باندې تاثیر وکړي او د دوی کیسونو باندې تاثیر وکړي، او نه یوازې دا چې د افغانانو بلکې امریکایي چارواکو اوس اعلان کړی چې د ټولو هغو هیوادونو لخوا به د کډوالۍ بهیر درېږي چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه یا درېمه درجه هیوادونه یاد کړي؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته ډېره مننه. په یو ډېر ښه وخت کې موږ دغه بحث پیل کړی. رښتیا هم که تاسو وګورو کله نه کله چې د هیوادونو کې خصوصا امریکا او اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې چې نوې خوا ټاکنې ترسره شي او یا هم ځینې ګوندونه چې هلته بریا ترلاسه کړې وي له ستونزو سره مخ دي، دوی داسې یوې موضوع ته لاسه شي او هغه دومره غټوي چې ان د خپلو خلکو هغه ذهنیتونه ورته واړوي. دغه برید چې په امریکا کې رامنځته شو دا لومړنی برید نه دی. امریکا کې که موږ تاسې خبرونه وڅارو او وګورو یا ارقام را واخلو، هر میاشت دغه سي لسګونه بریدونه د امریکا په هیواد کې په اکثرو ایالتونو کې تر سره کیږي چې هلته بیلا بیل کسان پکې وژل کیږي. د دې سره تر څنګ څو میاشتې وړاندې په امریکا کې چې یو کس هلته وژل شو چې هغه وینا کول او هغه د کډوالو ضد د پاره ډېر غټ یو پراخ کمپاین پیل کړی و. هماغه کس چې د ډونالډ ټرمپ سره نږدې ملګری هم و، هغه هم یو سپین پوستی کس یا خپل یو امریکایي وګړی چې هلته مخامخ ډزې پرې وکړي او هغه ووژه. هغه لپاره یوازې دا وویله چې دی یو ذهني ستونزه درلودله، خو لیکله چې دغسې یو پیښه ده یو افغان له لورې رامنځته شوله، او وویله چې دلته افغانان یا هغه کډوال چې راغلي دي دا د دوی لپاره یو خطر دی. په داسې حال کې چې دغه افغان د دوی لپاره تر لسو کلونو زیات کار کړی و او خپله د سی آی اے په یوه ماموریت کې داخل و، په افغانستان کې له دوی سره ګډه همکاري کوله. که دغه کس بد نیت درلودلی نو هغه مهال چې په افغانستان کې هلته و هلته د دې لپاره ښه برید کولی سو، یعنی د دوی سره خپله نږدې پاتې سوی و، شاید د دوی د سی آی اے نږدې همکاران یې ویشتلي وای، ولې یې هلته دغه کار ونه کوي. دلته څو پوښتنې راولاړېږي لودی صاحب. مهمه خبره دا ده چې دغه کس اوسیږي یو بل ایالت کې او له هغه ځای نه سلګونه کیلومتره وروسته راځي دلته واشنگتن ته، او په واشنگتن کې په داسې حال کې چې دلته د اسلحې ګرځول یعنی ممنوع دي، هیڅوک اجازه نه لري. د امریکا په نورو ایالتونو کې اجازه شته چې خلک اسلحه وګرځوي او اجازه لیک واخلي، خو ولې د دلته په واشنگتن کې خپله کسان چې دلته اوسیږي هغوی تر ډېره پر اجازه نه لري چې وسله وګرځوي او په عام ښار کې یې له ځان سره ولري. و دوی یوازې د ښکار کولو لپاره د دوی د قانون له مخې دلته وسله ګرځولی سي چې هغه هم چرایي دي، ټوپکې دي، هغه ګرځولی سي او هغه باید ویسي په داسې حال کې چې د همغه جواز باید د اړوند ادارې سره شتون ولري. د رحمت الله لکلواړ دلته د هغې اصلاحه درلودل او د هغې اصلاحه ترلاسه کول، او ولې بیا د برید در وکړی چې خپله د امریکا د نېشنل ګارډ دغه دوه کسان یې وژل، دا یو لړ پوښتنې رامنځته کوي او دا داسې یو پوښتنې دي چې سړی دې ته یعنی اوبادار کوي چې تر څو پرې څېړنه وکړي او سړی پوهشي چې د دې تر شا یو انګېزه شته.
و تر اوسه دغه قضیه اړخونه چې ډیر ګونګ پاتې دي، رښتیا هم معلومه نه ده چې انګیزه یې څه وه او آیا دا یو ترهګریز اقدام و که د دې پر رواني ستونزو له امله و، ځکه کله ناکله البته څو میاشتې مخکې به تاسو شاهدان اوسئ چې دغسې یو افغان تبه په امریکا کې د پولیسو لخوا درول کیږي او هغه کس بیا وسیلې په پولیسو باندې ډزې کوي، هغه ویډیو هم راووته، بیا وروسته هغه کس هم وژل کیږي. خو دغه په اړه وویل شول چې د کډوالۍ قضیه یې نامعلومه پاته وه او رواني حالت یې ښه نه و، نو دغه ډزې کړی وې. او ستاسو په ټکو په امریکا کې دغه ډول پېښې رښتیا هم تقریبا هره ورځ کیږي په هغو ایالتو کې او اکثره د رسنیو له سترګې هم پټې پاتې کیږي، ځکه ډېرې بې ارزښته شوې دي له بده مرغه. نو دا به وروسته معلومیږي. راځئ اوس لږ ذره په دې تم شو چې د دغه ډول پېښې نه د نورو کډوالو په ضد باندې استفاده یا هم د نورو کډوالو د قضیو په ضد باندې استفاده دا څومره منصفانه ده؟ ځکه امریکا خو یو لوی هیواد دی، ډیموکراسي پکې ده، د بشري حقونو درناوی پکې دی، دوی دا کوي چې موږ بشري حقونه خوندي کوو. آیا دا به زیاتای نه وي چې د یوې انفرادي پېښې له امله د زرګونه کسانو قضیه متاثره شي، د زرګونه کسانو گرین کارتونه متاثر شي او یا هم د زرګونه کسانو د کډوالۍ یا پناه غوښتنې بهیر ودرول شي؟
بله، نو دې ته بوښنم دا څه تر ډېر مهم دي، ځکه چې په دغه حالات کې کسړۍ دې ته یو ژور فکر وکړي ته یو ناانصافي ده چې دوی په بشپړه توګه ټول افغانان یادوي. کومنن د ډونالډ ټرمپ خبرې اورېدلې وي، هغه له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلې چې موږ ګڼې ستونزې درلودلې، هغه کسان چې دلته د افغانستان څخه د ایواکویشن په حالت کې دلته راوړل شوي وو او د هغوی صحیح چیک نه و ترسره شوی او ګڼې ستونزې لري، او موږ به د هغوی یو بررسي وکړو یا یو پلټنه به وکړو. په داسې حال کې چې دغه کار خپله د امریکا متحده ایالاتو د ایواکویشن ټولو چارو دوی مخته وړلې او ډېر کسان هم دوی وړل امریکا ته او هلته یې ځای پر ځای کړي دي. په دغسې یو هیواد کې چې هلته د بشري حقونو د تارون کې او د هغوی د خوندیتوب لپاره او ان د دې سره تر څنګ د بیان د ازادۍ لکه څرنګه چې تاسو وویل او نور برخو کې دوی کار کوي، زه فکر کوم دغسې یو غیر منصفانه پرېکړه چې دوی کوي او اوسې د هغه ټولو افغانانو د سولو پروګرام درولې چې هغوی په پاکستان کې لتیرو او څلورو کلونو راهیسې دوی ته انتظار و او دوی به دا پر دوی باندې ډېر بد اغېزه کوي. دا پریکړه زه فکر کوم د خپل د امریکا حکومت د امریکا خلکو او د قانون پر وړاندې هم دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. او بل خوا لوزین ته دغه کسان چې په دورسوي کې په دوه ورځو کې کتاب وګوري په امریکا کې کوم کسان دي او هغوی هلته یوازې ګڼ کارډونه لري او یا هم له تیرو دوو کلونو راهیسې یا یو کال راهیسې یا ان شپږ میاشتې راهیسې هلته امریکا کې میسوي دي، هغوی ډېر وېرېدلی دي. یعنی ما تېره شپه له یو کس سره خبرې کولې چې هغه یو افغان خبریال دی، له تیرو درې کلونو هلته انتظار و اوس تللی هلته، هغه ډېر وېرېدی او ویل که چېرې دا پرېکړه کېږي او یا د امریکا حکومت مثلا غواړي بېرته هغه افغانان یا هغه کسان وباسي، ویل چې دا به ډېر د دوی پر کورنۍ او پر دوی باندې ډېره سخته تمامه شي. او ویل چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده. دوی غوښتنه کوله چې هغه افغانان چې دلته ژوند کوي، عموما هغه کسان چې دلته ژوند کوي، هغوی باید د دغسې جرمونو څخه مخنیوی وکړي تر څو پورې پر نورو افغانانو باندې دغه تاثیرات ونه لویږي. لودین صاحب، که موږ او تاسو وګورو، دغسې یو پیښه په المان هیواد کې هم تکرار شوله. تېر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال باندې هلته یو پولیس ووژل شو، د یو افغان الماني تبع درلودونکې لخوا څخه، چې یو افغان او دلته د المان تابعیت هم درلودی او له یو ترک کورښه سره یې مواده کړی و. دغه له لورې دغسې یو پیښه وشوله چې په دې بیا وروسته دلته د کډوالو ضد ځینې ادارې او یا ځینې کندونو او ځینو فعالانو د دې څخه ډېره ګټه واخیستله او د هغوی په انتخاباتو کې د په پارلمان کې او خصوصا په مشاري برخو کې د دوی څوکۍ هم ډېرې لوړې شولې او دوی د کډوالو ضد ډېر شعارونه ورکړه.
بېل شکه زاهدي صاحب، زم دې مسلې تر اتللم چې په منهایم ښار کې فکر کوم دغه سی یو افغان تباو چې پولیسو باندې گزارو ک بیا غا پولیسم ټپی و هم دغه سی پیښه و. تقریبا پولیس بیا ورسته سا ورکړه چې حساسیتونه ډیرو پارول. اوس دغه موضوع هم د پام وړ ده، دغه ډول پیښې کې هر ډول انګیزه لري، اما له بده مرغه چې تاثیر بیرته په زرګونو افغانانو باندې دی، د افغانستان په نوم باندې دی. مثلا که چیرته د دې وروسته هر یو افغان په امریکا کې په دې وروستیو ورځو کې مراجعه کوي یوې ادارې ته، وایي چې د افغانستان نو شاید ښه احساس خو نه لري او ډول د خجالت احساس کوي، ځکه چې د افغانستان یو وګړي مثلا په یو هیواد کې پناه اخیستې، پناه ورکړې یا پناه د پروسې په حال کې د ماضي دغسې یو کار ترسره کوي، که څه هم جرم شخصي عمل دی خو ما فردی عمل دی، اما په نور باندې هم اغیز کوي. دلته اوس دا بحثومره مهم دی چې د کډوالو د اډاپټیشن یا هم له ټولنې سره د بلدتیا موضوع څومره مهمه ده، او د یو فعال په توګه فکر کوي چې په کافي شمیر کې دغه هڅې شوي دي، خصوصا د ټولنو لخوا نه، د مدني فعالانو لخوا یا هم د کوربه هیوادونو لخوا، ځکه همدغه کوربه هیوادونه چې دي، که جرمني ده، که امریکا ده، که بریتانیا ده، دوی کې مثلا لسګونه زره افغانان اوسي، دوی لخوا ټولنه سته، اما دغه ټولنه په اسانه کولی شي چې عامه پوهاوی ورکړي او له هغو کلتوري محدودیتونو سره چې دوی مخ کیږي یا مثلا نورو ستونزو سره دغه پاړه باندې کډوالو ته عامه پوهاوی ورکړي، تر څو کډوال په یو ډول سره په دې ټولنه کې جذب سي او د وادي وګړي په توګه ژوند وکړي او دغه ډول پیښونه لاس واخلي. څه فکر کوي، عامه پوهاوی څومره مهم ده او ولې په دې برخه کې لا هم تشه موجوده ده؟
واقعا هم دا د انټیګریشن برخه چې دا ډېره مهمه ده. کله چې یو سړی په یو ټولنه کې ادغام کیږي یا متغام کیږي، دغه لپاره څه کول پکار دي او یا کومې لارې چارې دي چې یو کس په دې اړه باندې کار وکړي. دا په المان کې عموما په دې برخه کې مختلف د المان حکومت که څه هم دوی د ادغام د برخې لپاره ځینې پروګرامونه لري، خو لا هم دغه پروګرامونه ډېر موثر نه دي. یعنی دوی باید دغه پروګرامونه لا هم ډېر کړي او په ډېرو برخو کې له دغه کډوالو سره کار وکړي تر څو پورې دوی په ټولنه کې مقام شي. د دې سره تر څنګ خپله په امریکا کې دغه شی هم ډېر مهم دی. په امریکا کې یو ځینې برخه دا ده چې که څه هم هلته د خیریه ادارې او ځینې نور ارګانونه فعالیت کوي، خو ولې دغه د ادغام د برخې لپاره زه فکر کوم چې دوی ډېر کار نه دی کړی. که چیرې د عامه پوهاوی د خپل د امریکا د قانون په اړه پوهاوی په ټولنه کې د ژوند کولو حقوق او د دې سره تر څنګ د یو همسایه حقوق او دلته پوهېدنه دغې سره تر څنګ کلتور ټولنیز ژوند دا ورته وښودل سي، زه فکر کوم چې دغسې ستونزې به رامنځته نه سي. کتا ته وګورې کاناډا هم یو هیواد دی، ولې کاناډا کې دغه سي پیښې کم دي؟ علتونه څه دي؟ د کاناډا هیواد یو ځنه الته علت هم دا ده چې هغه د ادغام په برخه کې ډیر کار کوي. ډېری افغانان الته په نور هندیان کم فهم دي، پاکستانیان دي، بنگلاديشان دي، او هم د نورو هیوادونو خلک چې الته تللي هغه ډیر ښه انټیګریټ کیږي، ډیر ښه متقم کیږي. الته دغه ستونزې ډېرې کمې دي، خصوصا د کاناډا هیواد په دې برخه کې ډیر کار کوي تر څو پرې هغه اتبا چلته ورځي چې دوی لومړی ځل لومړی دو او ان تر دریو کلونو پورې دوی ښه مدغم کوي او وروسته په ټولنه کې هلته د دغې څخه وروسته دوی د کار بازار ته را وړاندې کوي. که څه هم ځینې خلک چې هلته ځي یو کال کې خپل ځان دومره ښه مدغم کوي چې د کاناډا هیواد په دوی باندې ډېر باور کوي او خلګي او ان محلته تقریبا تر ډیره پر دوی د په ډیرو برخو کې هوسایي هم لري. کچیر د امریکا حکومت او خپل په امریکا کې هم دغه سي ورته ادارې د مدغم کېدو په برخه کې د برخې کار وکړي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې وسته دا به ډېرې کمې کړای شي. بل شی چې ډېر مهم دی په دې وروستیو کې په نړۍ کې د کډوالۍ ضد یو ډول ذهنونه ډېر وښتوي او دوی په دې اړه باندې یو ډول پوهاوی دوی ته ورکړل شوی او دا کسان هم د امریکا او د دې سرکڅنګ له نورو هیوادونو څخه راپورته شوي چې ان د هغوی سیورو پر اروپا هم غوړېدلی او دې کسانو له دوی سره کانټاکټونه لري، اړیکې لري. دوی غواړي چې د کډوالۍ ضد ځینې پروګرامونه پیل کړي او خپلو خلکو ته وپوهوي چې دا کسان راځي او د دوی شمېر ورسره ډېریږي او دلته ستونزې زیږي. خو زه فکر کوم د دوی دغه فکر ډېر غلط دی او دوی چې کله دغه ذهنیتونه چې په نړۍ کې اوس د کډوالۍ ضد را پیدا شوي دا دغه ټولنه یو کونجته کوي او یو سوري ته کوي. دا هغه څه دي چې د دغو هیوادونو په ګټه نه دي. دوی باید د دغه کډوالو لپاره چې دلته راځي د هغوی اولادونه درسونه وایي، ژبه زده کوي، کلتور زده کوي او دلته کار کوي، ټیکس ورکوي، باید دوی د دې د ادغام لپاره لا نور هم کار وکړي او هغوی سره اوژه په اوژه په ټولنه کې خدمت وکړي او د دې سره تر څنګ هغوی وپوهوي چې دا تاسو دلته اوسېږئ، دا تاسو یو هیواد غوندې دی او تاسو هیڅ ستونزې نه لرئ. زه فکر کوم که دغه برخې ته چې د کډوالۍ ضد برخې لپاره دوی ډېر کار وکړي تر هغه داشه دی چې دوی د ادغام لپاره کار وکړي چې څه ډول په ټولنه کې دغه کډوال چې دي هغوی مدغم کړل شي.
کور ودان اورسته په امریکا کې یا په متحده ایالاتونو کې هم د کډوالو له فعال سمې سمسو سره په امډیاړه تفصيلي خبر شوې غو اورسته اوریدونکو ته خبرې کو. زاهدی صاحب، یو بل مسلې ته هم زر اعظم دا موضوع تاسو سره شار بو بیا تاسو سره مخخه کو راځو بس بل مل مسره مختوړو. اوس ویره موجوده ده د ډونالد ترامپ ځینې تګلارې یا ځینې پریکړې یا ځینې اقدامات داسې دي چې ننګول سوی دی ورسته د حقوقي دارو لخوانه یا مثلا د امریکا د نورو قضایي عدلي دارو لخوانه. دغه اقدام به څومره فکر کوي عملی وي چې اوس وای وای هغه کسانو ته چې گرین کارتونه ورکول سوی دی هغه گرین کارتونه بل سره ارزول کیږي او دغه راز ویلي چې د هغو هیوادونو د اتباعو کډوالۍ یا پناه غوښتنې به په دایمي ډول بندیږي چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه یاد کړي. البته لست نه دی خپور کړی د هیوادونو، خو وړاندې تر دې موږ تاسو شاهدان یو چې د څو اسلامي هیوادونو په اتباعو باندې بندیز لګول سوی و چې په هغو کې په دې وروستي لست کې افغانستان هم شامل دی. آیا دا اقدامات به هم یا دغه غوښتنې به هم غبرګونی بڼه ولري، سمبولیکې بڼې به ولري، وروسته به چلنجېږي یا ننګول کیږي به او کنه قوانینو ته پکاتو یا د امریکا د سیاستوالو کړنو ته پکاتو ممکن عملی هم شي؟
زه فکر کوم که تاسو وګورئ د ترامپ ډیری پریکړې ډیری خندونکې وي او ډیرو خلکو یا خپل خصوصا د نړیوال لخوا هغه ډیری حیرانونکې وبلل شولې. ترامپ کله نه کله داسې پریکړې کوي او یا هم د دې خزینې داسې خبرې ویل کیږي، خو کله چې دوی فکر وکړي او خپل قانون ته مراجعه وکړي یا خپل حقوقي ځینو ادارو ته مراجعه وکړي او یا د خپل مشاورینو او د سره بحث وکړي وروسته وایي چې نه دا خو ستونزې زیږوي. د ترامپ د تیرو دوو ورځو خبرې او د نن وینا دومره فرق کوي لکه ځمکه او اسمان. هغه تیر دوو ورځو کې ویل چې دای به د نړۍ د درې مهوادونو د کډوالو دروازه بندې کی او د دې سرتنګ هغه کسان چې دلته بډيري برخه اخراج کی د دم رفتيال ولسمشر جی ډیونس هم ول چې د اخراجولو لړۍ به ډیره زیاته کی. خو نن ترامپ خپل وینا کې ویل چې نه په افغانانو کې ډېر ښه خلک شته او هغوی دلته راغلي. ویل چې کله امریکا ته یو څوک راسي د هغې ویستل به د قانون له مخې دا نه کېږي. ویل چې د قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک له دې هېواده وویستل شي. وروسته د فکر وکړ چې دا کار یعنې ناشونی دی. زه فکر کوم هغه کسان چې هلته امریکا ته تللي او په حقوقي لحاظ باندې یو هېواد چې کله تاسو ته هوکړه درکړي او هغوی تا ومني د هغې څخه وروسته که چیرې ته جرم وکړې ته باید یوازې سزا ووینې یا د قانون له مخې تالته که مجرم ګڼل کېږي باید خپل سزا وخت تېر کړي. ولې د ایستلو حق او صلاحیت د دوی کار نه دی او دا د درې ګونو محکمو او خپله د امریکا د ملي امنیت یا خپله د امنیتي ادارو کاغوی وایي چې دا د امریکا د امنیت لپاره خطر دی نو کولای سي به وروسته تاسو دغسې کسان اخراج کړي. زه فکر کوم دغه کډوال که چیرې وصل ته اوسېږي دوی د دې د ایستلو لپاره خپله د ټرمپ دغه تګلاره چې دی وایي چې زه به دا کار وکړم او یا هم د ټولو د هغې ګرین کارتونه به وڅېړم د دې لپاره کلونه کلونه وخت نیسي او دا ډونالډ ټرمپ هم دومره زه فکر کوم د اداره دومره وخت نه لري. که تاسو ولیدل یوازې تېره دوو میاشت کې د ده حکومت لاکډاون و په دې خطر باندې چې دته دغه بودیجه ښایي نوپاس کړي. یعنې که چیرې دا کار بیا وکړي ښایي په امریکا کې بیا لاریونونه واوسي خلک را ووځي هلته په میلیونونو کډوال اوسېږي او د هغې سره تر څنګ دا د ټرمپ دپاره یوه ننګونکې کار دی او زه فکر کوم چې دا کار دی نسې بشپړ کولی. د ټرمپ هر خبره دومره ده لکه د نیویارک د شاروال زهرا ممدانی دپاره چې د کول خو ولې وروسته بېرته د هغه سره کښېنسته او بودیجه یې ورته منظور کړله. ده ویل چې زه به بودیجه ورته ور نه کړم د نیویارک شاروال لپاره. نو د ټرمپ د ټولو هغه خبرو چې دی کوي د سړی به داسې اخس وکړي چې دی یوازې خبرې کوي او د خپلو خلکو د آرامولو لپاره یو ورځ یو څه وایي خو وروسته چې قانون ته مراجعه وکړي هغه د تر وس هم تېروي.
بله یعنی دا معنا چې افغانان یا نور هغه کسان چې هلته د کډوالۍ دوسیې لري قضیې لري ډېرې باید اندېښنې ونه لري. که چیرته له سره ارزول کېږي د ګرین کارټونو لړۍ هغه هم د ډېرې اندېښنې وړ موضوع به په دې نه وي چې ګرین کارټونه هم که ورکول سوي د یوې شفافې پروسې په ترڅ کې ورکول سوي دي. یعنې داسې نه ده چې یو چاته د هوایي ګرین کارټ ایشو سوی وي یا ورته ویشل سوی وي. په هر حال دغه غورځنګونو ته تاسو اشاره وکړه چې په اروپا کې یا په غرب کې داسې غورځنګونه اوس مخ په زیاتېدو دي یا داسې ګوندونه راځي دولت ته چې هغوی د کډوالۍ ضد دي. د دغو غورځنګونو انګیزه څه شی ده؟ آیا همدغه ډول انفرادي پیښې چې اوس په مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې له دغو نه دوی منشا واخیسته او کنه فکر کوي دوی خپل سیاسي موخې لري له دغه ډول پیښو نه دوی فقط یوه افزاري استفاده کوي یا هم د کمپاین د وسیلې په توګه ورته ګوري؟
د غورځنګونو چې فعال دي دا یوازې اروپا کې نه، اصلا د دې منشا په امریکا کې و. هغه راک کروک چې کله ووژل سو هغه د دې منشا کې شودله او چې دلته آلمان کې د دې ګوند دلته ورسره ډېر کنټاکټونه داسې ویل کېدله چې هغه درلودله او دوی یو د بل سره لیدلی هم او دا بحث یې کوي. زه فکر کوم دا غورځنګونه چې دوی کم ذهنیتونه خوروي د دوی هڅه دا ده چې دا کسان یوازې خپل ځان مقامونو ته ورسوي، خپل ځان چوکۍ ترلاسه کړي. دوی هم کچیر راسي او دلته هر هغه هیواد کې کچیر دغه غورځنګونه بیا فعال سي زه فکر کوم چې هغوی هم نسي کولای تر څو پورې دغه سي د کډوالو ضد کومې خبرې چې دوی کوي هغه عملي کړي په دې خطر باندې چې دا د دوی تر وسه او توانو تلې. دلته مثلا کچیر آلمان کې د افدي ګوند بریالی سي نو دوی به څه وکړي؟ دلته شاوخوا 2.5 میلیونه ترکان دلته ژوند کوي او دغه سره تر څنګ شاوخوا 5 میلیون افغانان دي او یا هم شاوخوا 10 میلیونه بهرنیان دلته ژوند کوي. د 10 میلیونه بهرنیانو ایستل په داسې حال کې چې دلته اکثریت د آلمان تابعیت لري نو دوی به څنګه وکولی شي چې دا کار به ترسره کړي؟ دا یو لوی ننګون کار دی. د دې سره ترڅنګ امریکا کې هم همدغه سي څه دي، یعنی امریکا کې هم ملیونونه کډوال دي. دغه خلک او د غورځنګونه یوازې عموما د خپلو موخو او اهدافو لپاره کار کوي تر څو پورې خپل خلک یا په خپلو ټولنو کې هلته محبوبیت پیدا کړي، او د دغسې اقوام او اقشارو او یا د دغسې خلکو څخه استفاده وکړي چې هغوی هر ځل یاد کړي چې هغوی بسه په قانوني لحاظ باندې کثیر دلته اوسېږي، هغوی ډېر خپل ځان ډېر کمتر احساسوي چې هغوی عموما کډوال دي. د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دغه کسان دوم کچېری امریکا کې وي، آلمان کې وي، اروپا کې وي، نور ځایونو کې، دوی باید د هغه هیواد په قانون باندې ځان خبر کړي، او کچېری داسې ادارې د دوی پر ضد باندې اقدامونه کوي، دوی کولی شي خپل اړوندو محکمو ته مراجعه وکړي او په دې اړه باندې خپل شکایتونه ثبت کړي، او ورته وایي چې دغه غورځنګونه چې فعال شوي د زموږ پر رواني روان باندې ډېر منفي تاثیر اچولی، او مثلا زه ویرولی، زما کورنۍ ویرولی، دوی کولی شي د محکمې کې دغه دوسیې وګټي او دغې پر ضد باندې ودرېږي. موږ په آلمان کې څو میاشتې وړاندې کله چې د افغاني ګوند دغسې کارونه کول، تقریبا څو افغانانو راټول شو، دغسې یو فعالیت مو پیل کړ، یو لیک مو ولیکه او هغه لیک مو په آنلاین توګه باندې ولیږ، او ډېر خلکو هغه لاسلیک کړ، او دا مو خپله د آلمان د سترې محکمې او خپل د آلمان صدر اعظم د ولسمشر دفتر او دته ولېږه، ان د دې او کافي ملګرو ملتونو د تحمل ژل سول په دې خطر باندې دا رسنیز نه سول چې موږ نه غوښتل چې دغه یو څه تر سره شي چې هغه به پوسی او دا د افغانان د کار تر سره کړي، خو دا کار تر سره سو تقریبا ډېر بریالی وو. د دې سره ترڅنګ دلته په آلمان کې تاسو وګورئ سی ډی او چې اوس ډېر مخکښ کوندم دی، یعنی له کلونو کلونو راهیسې او دلته اوس په واک دی، هغوی غوښتل چې د افډي سره یو کار وکړي، مثلا یو ځای سي په پارلمان کې، او دوی خپل بریا ترلاسه کړي. بالاخره دوی به مثلا دلته به په ځینو برخو کې ډېر حاکم اوسي، خولل ته اس پی ډي او ځینې نور ګوندونو دغه مخالفت وکړ چې بالاخره دوی هم له دې څخه تیر شول. اوس هماغه سی ډي او او اس پی ډي چې په ګډه یو حکومت چلوي، دوی نه غواړي چې د افډي ګوندونه چې هغه د کډواله عزت دلته یو قسم روحیه خپروي او یا خلک پاروي، هغوی د دلته په واک کې اوسي، ځکه چې دوی هم ویریږي او وایي چې دا خلک د دغه هیوادونو په ګټه باندې نه دي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د غورځنګونو دغه فعالیتونه یوازې د خپل موخو لپاره دي.
کور ودان اوروسته پښتنه کوم له تاسو نه ښاغلی زاهدی څه وشي، خصوصا افغانان هغه کسان چې موږ تاسو غوري تر څو دغه افغانان چې د مهاجرت دوسی لري، دوی اکثره په دریمو هیوادونو کې منتظر دي، مثلا پاکستان، ایران یا ترکیه کې، یا مثلا په نورو هیوادونو کې، یا هم دننه په اروپا کې، بریتانیا کې، امریکا کې منتظر دي خپل کیسونو ته چې کډوالۍ ومنل شي، څه وشي تر څو د دوی اندېښنې رفع شي او په راتلونکي کې د اخراج له احتمالي خطر په امان کې وي؟ لاندې سپارښتنې مو د کډوال د فعال په توګه وایي، بیا تاسو سره مخه ښه کوو.
بله، نو دین صاحب، موږ په دې برخه کې د خپل د کډوالو د یوې برخې سره په دې برخه کې کار هم کوم چې څه ډول کولای شو دا کسان چې تر دې څه ډول اتقام کوي یا مدقامې کوم ستونزې لري او څنګه د هغوی سره لاسرسی ورته دوی ولري او څه ډول موږ مرسته وکړو. زه فکر کوم هغه کسان چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي، یا ترکیه کې، یا دوبی کې، یا عمان کې، یا بیا هم ایران او پاکستان کې ژوند کوي، تر ټولو ښه خبره دا ده که چېرې د دوی کیسونه ځنډول کوي وي او یا هم دوی هلته له ستونزو سره مخ وي، دوی باید راسم دغه هیوادونو محکمو ته لاسرسی پیدا کړي، او هغه محکمو ته باید لیک ولیږي، او دا کار باید په ګډه وکړي تر څو پورې هغوی د دوی په اړه باندې پریکړه وکړي. دوهمه خبره دا ده چې دوی باید د اړوندو ادارو د مهاجرت له برخې سره په تماس کې شي، خپل ټول اسنادونه دوی ته ولیږل شي، ورته ولیږي او ورته ویل شي چې ساتل لوري موږ یو تاییدي ترلاسه کړي، خو لکلونو کلون رئیس انتظار یو موږ باید څه وکړو ځکه چې دلته دوی مصارف کوي ان که دغه هیوادونه دوی په انتظار کې کوي د دوی مصارف د دوی د خوړو د دوی د کار د دوی د ژوند ان د دوی د اولادونو د تعلیم دا پیسې هم د دوی په غاړه دي په قانوني لحاظ باندې باید دوی ورته ورکړي درېمه خبره دا ده چې دوی باید دغه سره تر څنګ د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم پرله پسې میلونه وکړي او هم له هغه سازمانونو سره چې هغوی په دریمي هیوادونو کې فعالیت کوي له هغوی سره ناستې ولري او خبرې اترې وکړي تر څو پورې د دوی دغه ستونزو ته لاسرسی وسي. څلورمه خبر دا ده چې عموما دوی کولی سي ځینو نورو برخو ته عموما چې هغوی مستقیم مثلا په اروپا کې په امریکا کې په بریتانیا کې یو شمیر د فعالانو ډلې دي یا ادارې دي یا دغه سازمانونه دي چې هغوی په دې برخه کې کار کوي له هغوی سره اړیکه ونیول سي د بشري حقونو چې تر څو پورې هغوی ته وویل سي چې موږ په دغسې ستونزو کې یو او له کلونو کلونو راهیسې دلته ژوند کوو تر څو هغوی د دې ږغ پورته کړي او په دې برخه کې کار وکړي.
کور مودان ډیره ډیره مننه خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي په خبرونه کې له ګډون نه ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري په پاتې څو شیبو کې زموږ همکار احمد تکل په امریکا کې د کډوالو فعال او د افغان ټولنو یو غړی سمه سمسور پوښتلی دی.
سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته پته مدي؟
سلامونه نیکې هیله تکل صاحب تاسو ته تاسو همکارانو ته تاسو سره د ډیرو طریقه ټولو هغه افغانانو زموږ غږ اوري سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په ډېر تعصب سره چې کله موږ دا خبر واورې د دې په خوښي نسولو او خصوصا چون خبر دی امریکا د ولسمشر لخوا تر سنه کې ویل سي نو د زړه انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي د ځان خفدي او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځ راغلی ده او ټول خلک د ځان خفدي.
اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب له دې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، له خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، له دې نه ډارېږي؟ هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ شوي، د دوی په اړه به داس تصمیم نه وای نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه یې اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ای سی آی سي ادارې چې کله اعلان وکړي چې دوی د ټولو افغانانو کیسونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاکو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونې ورکړي دي د اسایلم په خاطر دوی کارونه به ډېر وځنډول شي، اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا د پالیسی او تصمیم ده او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې لري اداره چې د خلکو د افغانانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ پخواني حکومت د افغانانو کیسونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درې ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي، هغوی راوړل شي امریکې ته. نو دغه ټول پروسه یې په مجموع کې په ټاپو درولې ده او دا همدا غترین تاوان به همدای دوست پر دره، لیکن نور کوم د سنس کالج مثلا دوی د کی زونه رات کی رات به پوسه رات کی کولای شي دوی مثلا د پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دی وګوري د کوم خاص کاس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولي لپاره سم نه وي، نو اوس لپاره کې زونه په خپل ځای موجود دي، یوازې د دن پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي، یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یوه پیښه وشوله چې مونږ ولیدل، ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خپرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپل تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شول. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي، او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده، هغه کس فکر کوم دغه نه امریکایي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیت ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلوده، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو، چې د خپل اولادونو دپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو، خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ څه نه دي ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دي. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره سوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارد چې سپېرن هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلي دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم واوسېږي. نو حتی قرار په راتلونکې هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه باندې فکر وکړي چې دا دلته پاتې شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ، او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې د موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ولدي تابان د به هم ویریږي. دا 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 یوازنۍ پیښه نه ده په امریکا کې، یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي. نو
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب په امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. سمسور صاحب، د اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگټن ډي سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي، او که د لری ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده، او که یوازې د یوې سیمې د کچې اندېښنه ده؟
خبره دې کې ده چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپکت کوي ده په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي، او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي، یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو یو خو هر کله یو څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن واړه په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. بسیکل یو منفي خبر راځي که هلته د دې په ځم کې وافکشنه منل دي یو تاثیر هم پیونه کي بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان د زیات واقع سوی ده د بوالو رم هغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلا ژوند کوي، امریکا ته مونږ ځي دي یا اروپا ته په تګ کې لاره کې دي، د ټولو په سلام باندې پیونه باندې فکري او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پې کوي په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم ناامیدي دل نه دي په کار، څوک بېخي ناامید دي چې اوس زمونږ داسې کار اوس د امریکا ډېر لوی هېواد ده، په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، داسې نه ده چې په عسکر ډزې نه کېږي یا په ملي اردو ډزې نه کېږي، خو دوی هم داسې سوي دي په مختلفو سیټو کې، په شیکاګو کې کرایم سټ دومره لوړ چې له هغه دغه ډیسي کې په بالټیمور کې د نږدې ښارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلاً په رسنیو کې رامنځته شوې ده او ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لږ انعکاس زیات کړی ده او طبعاً د وروسته پاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولی، ځکه د اسایلم د یوسایس رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي، نو الله دې وکړي چې د مشکلاتو سره حل شي. د ما نظر دا ده چې د وخت په تیریدو سره به دا مشکل بیرته حل شي، دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساس دوی کولی شي یوازې یو شی وځندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
په همدې واشنگټن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوې دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښې سربیره، یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولی هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره که چیرې په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دو ګروپو نو که هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه ده چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هېوادونو مابین کې، خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي، دا لنډ مکسیکو دی یو بل سره سخت تضادونه لري، د خلک خپلو قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې، بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي، په د امریکا پارکونه پې ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فامیلي خلک دي، خپل فامیلونو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې په انګلیسي کې ورته بلانکټ ډیسیژن وایي که نه، پر ټول نشتلیتی ته یو خبر اوسی، دا لحاظ د بشری حقوقو دا سمه خبر نه ده چې یو څوک راپورت چې دی کس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان دا عمل کړی، نو ټول افغانان سوله غوښتونکي نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو میاشت دوه میاشتې مخکې راجکس یو ډېر غټ سیاسي کس یې په پانتون کې په ډزو باندې وویست، او هغه هم یو امریکایي وو. نو اوس موږ نه سو ویلی چې ټول امریکایان سوله غوښتونکي نه دي یا ټول امریکان داسې دي. نو جرم شخصي عمل ده، جرم ته باید په شخصي ناو باندې تعریف وشي او همداسې باید انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي وو، چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان ډېر زیات خفه کړه.
دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډېره لنجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دایم دا د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي، لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل، همدغسې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان وژل چې غو وجلو په اساس ډیر کوي ان نور پکې هم سوي دي دا دوه پکې ما یوازې مثال لرک نور پکې هم سوي دي خو د دیموکراتانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته سوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید موږ سره موافق شي وسلې باید کنټرول شي خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث وکړي
یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي څه کول پکار دي باید څه وکړي لاند لطفا ځواب راکړي
بالکل زه به د لاند تاسو وایم افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولای شي ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي زمنان هغه ملاتړ شبکې چې هغه کولای شي د افغانانو سره مرسته وکړي له هغوی سره همکاري جاته کړي بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي یعنې هغه سازمانونه چې هغه د امیګرینټ له حقوقونه دفاع کوي له هغوی سره هم د همکاري وکړي همکار پات شي تر څو پورې وکولای شي د یو مدني فشار له لارې پالیسي ته بیرته بدل ورکړي
دلی دلی دا کنده تور دې شو نومې مینه بے وفا تھا خود کو بے قدر تستا یوں گانا ساتھ مین یاد جتا پت مگر دے دوں سن ہس نشی پتا تھا تہر سہر سو و تم گانا ساتھ مین یاد جتا پت مگر دے دوں تمہیں گرتے تو